ما حالا در نیم ساعت پیش رو همراه اسمت ساروان باشید. خوش آمدید شما.
دیر منن نعیم صاحب قدر من آوردون که تاست هم سلام بلندی کم اتبا جیشوی پا دیخ پروانه که به هم راپورون لرو در راپورونو پا سر که پا سپین بولده که در افغانه و پاکستانی لرو ترمز در خبرو ناکامی ده خو تر هر سولندی در دیسات خبرو نواروی د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنز د شکړو له کبله لږته لږه زر تنه کورنۍ بې ځایه شوي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې د اسلام آباد نوی هوایي ډګر به د اګست په 14مه پرانیستل شي او د اروپایي اتحادیې چارواکي او د ایټالیا سمندري ځواکونه وایي په تیرو دوو ورځو کې تر 6000 زیات کسان یې چې اروپا ته یې د پناه وړلو هڅه کوله د مدیترانې په اوبو کې ژغورلې دي. د خبرونو تفصیل راپورونه وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنز پر ډیورن کرښه د وروستۍ وسلوالې نښتې له امله لږ تر لږه زر کورنۍ بې ځایه شوي دي. د سیمه ییزو سرچینو له قوله د نظر او لقمان کلیو خلکو د سپین بولدک په بازار کې پناه اخیستې ده. په سیمه کې د جمعې په سهار د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ وسلواله نښته وشوه چې ملکي خلکو ته هم مرشوب له واوښته. د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه وایي چې په سیمه کې اور بند دی خو د سپین بولدک او چمن لار لا هم بند ده. د ازادي راډیو خبریال وایي چې تجارتي مالونه بند دي او په سیمه کې د وړو او سوداګرو کاروبار په ټپه درېدلی دی. د افغانستان حکومت وایي د کندوز پر قلعهزال ولسوالي جنگ روان دی. یوه سرچینه چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط بیګاله ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د ولسوالۍ له ودانۍ او نورو دفترونو خلک وتلي خو وسلوالو طالبانو نه دي نیولې. د پولیسو یو بیان محفوظ اکبري رویټرز خبري آژانس ته وویل امنیتي ځواکونه له قلعه زاله د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره وتلي دي. خو رویټرز د وسلوالو طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد په حواله ویلي چې هغوی د قلعه زال د پولیسو په امنیت قمندانۍ او د غرض د ولسوال دفتر او امنیتی پوستی نیولې دي. ذبیح الله مجاهد د پولیسو د زیاتو تلفاتو ادعا هم کړې خو د افغانستان حکومت دا ادعاوی رد کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمنې رولا غنی د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو دریو خبري اعلانو ته مډالونه او ستاین لیک ورکړل. میرمن غنی پرون شنبه په خپل لاس د ازادي راډیو خبریال ناجی ساپی ته د میمند بلالۍ مډال ورکړ. ولسمشر غنی د ازادي راډیو خبریال نصرت پارسا ته د میر مسجدی خان مډال او شاه محمود شینواری ته د شو ژورنالیستیکي فعالیتونو لپاره ستاین لیک ورکړ. د ازادي راډیو د دریو خبري اعلانو په ګډون 15 ژورنالیستانو او د حکومتي ادارو ویندویانو ته مډالونه او ستاین لیکونه ورکړل شول. ملګري ملتونه هر کال د می میاشتې په درېمه د مطبوعاتو ازادي لمانځي. په دې مناسبت د کابل پریس کلب د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی ته په افغانستان کې د زړور خبريال جایزه ورکړه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان پرون ژمنه وکړه چې جمهوري ریاست د منځلاري کاندید ایمانویل مکرون د انتخاباتي کمپاین د برېښنالیکونو د افشا کېدو مسئلې ته به ځواب ورکړي. د راپورونو پر اساس د مکرون د ټاکنیز کمپاین 9 ګیګا بایټ اسناد او برېښنالیکونه د جمعې په ورځ پر داسې یوه انټرنیټي پاڼه خپاره شول چې ناڅرګندو کسانو ته د معلوماتو د خپرولو اجازه ورکوي. ولسمشر اولاند وویل چې د انتخاباتو پر مهال د داسې پیښې له امکانه خبرو ځکه چې د هغه په وینا دا کار په نورو هیوادونو کې هم شوی دی. خو هغه ژمنه وکړه چې هیڅ کار به بې ځواب نه پاتې کیږي او په انتخاباتو کې د لاسوهنو په اړه به ځانګړې پروسه پیل شي. په فرانسه کې نن د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهمه او وروستۍ دور ترسره کیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې د پلازمینې اسلام آباد نوی هوایي ډګر چې کارې ځنډېدلی د اګست په 14مه پرانیستل کیږي. نواز شریف پرون شنبه دولتي تلویزیون ته وویل د اسلام آباد نړیوال هوایي ډګر په چټک بشپړیږي. پاکستاني چارواکي وایي چې په دغه هوایي ډګر کې به ځینې ابتدایي الوتنې تر جولای میاشتې پورې پیل شي. د هوایي ډګر به د راولپنډي ښار ته نږدې د بېنظیر بوټو د ګډوډ هوایي ډګر ځای ونیسي. په 2014 میلادي کال د بېنظیر بوټو هوایي ډګر د نړۍ تر ټولو ناوړه هوایي ډګر پیژندل شوی و. د اروپایي اتحادیې چارواکي او د ایټالیا سمندري ځواکونه وایي په تېرو دوو ورځو کې تر 6000 زیات کسان یې چې اروپا ته یې د پناه وړلو هڅه کوله د مدیترانې په اوبو کې ژغورلې دي. د ایټالیا سمندري ځواکونو ویلي یوازې 3000 تنه یې د شنبې په ورځ او همدومره نور یې یوه ورځ وړاندې په مدیترانه کې وژغورل. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا پناه غوښتونکي د کومو هیوادونو اتباع دي. په راپورونو کې ویل شوي چې دغو 6000 کسانو هڅه کوله چې په وړو بیړیو کې ځان ایټالیا ته ورسوي. عراقي پوځیان د موسل لویدیځو څنډو ته پرمختګ وکړ او په دې سیمه کې په لسګونو ملکیان چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې ول خوشي کړي او له سیمې لیږدولې دي. عراقي قومندانانو پرون شنبه وویل ځواکونه د داعش تر کنټرول لاندې د الحرامات سیمې ته ننوتي او نږدې 1500 متره ساحه نیولې ده. د دوی په وینا پوز د دې سیمې له آزادولو وروسته په لسګونو ملکي وګړي استلی او په جګړه کې شاوخوا 15 یاغیان وژل شوي دي. او په روسیه کې د اپوزیسیون زرګونو پلویانو او فعالانو پرون شنبه په مسکو کې لاریون وکړ او پر بولتانایا میدان د حکومت ضد مظاهره 15 کالیزه اول منزله لاریون کوونکو د پوتین غلدی نارې وهلې. د روسیې حکومت د کسانو ته اجازه ورکړې وه چې په مسکو کې د سخاروف چوک پر یوه برخه راغونډ شي، خو د بولتانیا میدان پر خوا د تګ او لاریون اجازه یې نه وه ورکړې. یو شمېر کسان چې اعتراضي شعارونه یې لیږدول دې میدان ته ورغلل او د هغو خلکو عکسونه یې پورته کړل چې په 2012 میلادي کال کې د حکومت پر ضد د مظاهرې له امله نیول شوي او بندیان شوي وو. د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې اووه تنه یې د ښاري نظم د ګډوډولو په تور نیولی دي. د دې وزارت په وینا پر دریو تنو په روسیه کې د مظاهرو لاریونونو او غونډو د بندیز د قانون د ماتولو تور لګېدلی دی. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني چپه 12.5 نیوی او اف ام 3.15 چپه اورید. په همدغه چپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورید شي. د آزادي رادیو د روانې خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سپین بولدک کې دوهم پړاو خبري وشوې.
د خپل خلک تر دې نسو نو دا غشان به تکرار نشي او زموږ پایښت د دې چې
دا د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق کوچی په دغه خبرو کې برخه درلوده. په زابل او کندهار کې د پاکستان پر ضد مظاهره او غونډه وشوه. په خوست ولایت کې 219 شونځي د احتجاج په توګه بند شوې دي.
د ټولو معلمینو دا پریکړه ده چې موږ خپل حقوق ورکوړې شوې نه وي تر هغه وخته پر به موږ مکتبونه بند وي.
په اورسګان کې به سرپرسته شوی شي شکایت لري چې کومک ورسره نه کیږي.
که ارتم کومکونه راغلي دي، ار شي راغلي دي، موږ ته شي نه رسیدلی. هغه څه بیا ته ورته په ارزم ځکه بل شي بیا ته ورته ارزم ځکه.
د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان او پاکستان د حکومتونو استازو پرون شنبه د سپین بولدک او چمن ترمنز د وروستي وستوالي نشټې پر عواملو د خبرو لپاره دوهمه غونډه وکړه. سره له دې چې د ملي دفاع وزارت پرونې غونډه بریالۍ ګڼي او وایي چې لانجه حل شوي، خو په سیمه کې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دواړه خواوې کومې مهمې پریکړې ته نه دي رسیدلې. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت پر نوویل چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ په ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان روسي لانجه حل سوه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش وویل چې د پاکستاني لوري سره لانجه یې په خبرو او مذاکرو حل کړې ده.
در ای بس هاتو جانب قناعت کردن که
په دې بحث کې دواړو خواوو قناعت کړی چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې د وروستیو نښتو علت دا و چې پاکستاني پوځیانو اشتباه کړی وه. موږ هیله لرو چې په دې اړه تجدیدي نظر وشي او په راتلونکي وخت کې د داسې تېروتنو مخنیوی وشي. یقینا د لقمان او نظر کلي دواړه د افغانستان په خاوره کې دي او پاکستاني لوری د افغانستان د پوځ له اجازې پرته په سیمه کې د وګړو د شمیرنې لپاره راتېر شوی و. خو یوه سیمه ییز چارواکي چې پرونۍ غونډه کې و د نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان د استازو پرونی کتنه به نتیجې پای ته رسیدلې ده. د پاکستاني لوري سره په پرونی خبرو کې د افغانستان د پوځي پلاوی مشري د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق کوله. په هغه ویډیو کې چې له خبريالانو سره شریک شوې جنرال عبدالرزاق پاکستاني لوري ته وایي
د خپل خلک تر دې نوس نو دا غشن به تکرار نشي
د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو وسوال نشته د جمعې په سهار پیل شو. په دې نشته کې د افغانستان د سرحدي پولیسو دوه غړي ووژل او یو لسنه زخمیان شو. د نشتې له امله یو ښځه وژل شوی او څوارلس ملکي کسان زخمیان شوي دي. جنرال عبدالرزاق د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نظر او لقمان کلي د افغانستان د خاورې برخه او د سپین بولدک ولسوالۍ مربوط دي. هغه څرګنده کړه چې پاکستانی ملیشه د سیمې ته د وګړو د شمیرنې لپاره ورغلي وو. د ازادي راډیو خبریال د یو شمېر سرچینو په حواله وایي چې په رخمان کلي او نظر کلي کې تر 15,000 زیات خلک اوسي، اکثر په قومه څکزي دي او ډېر ځوانان د افغانستان د سرحدي پولیسو په لیکو کې خدمت کوي. د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې له امله سلګونو کورنۍ له دواړو کلیو تښتېدلي او د سپین بولدک بازار او شاوخوا سیمو ته یې پناه وړې ده. په همدې حال کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف پرون خبریالانو ته ویلي چې کابل او اسلام آباد باید د اوږدمهالې سولې لپاره همکاري زیاته کړي. د پاکستان اسوسیټډ پرس په حواله خواجه آصف ټینګار کړی چې خپلې پولې په دقت څاري او د دښمن تیری ته به اغیزمن، مناسب او بیړنی ځواب ورکوي.
پاکستانی رسنیو ویلي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ په دوه کلیو کې د افغان او پاکستانی پوځیانو لشکري وروسته پرون هم وضعیت ترنګلی و او د پاکستان پوځ او سرحدي ځواک د لقمان او جهانگیر او نورو کلیو اوسیدونکو ته د لاور سپیکر او پمفلیټونو په وسیله خبر ورکړی چې له کورونو ووزي ځکه چې دوی په دغو سیمو کې عملیات کوي. د چمن مرستیال کمشنر قیصر خان وویل چې د سرحدي کلیو اوسیدونکو ته ویل شوي چې خوندي سیمو ته ولیږي. د همداراز ویلي چې د دواړو خواوو په پرونیو خبرو کې پرمختګ ونه شو. په همدې منځ کې د عوامي نشتلګون مشر اسفندیار خان ولی ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا د دواړو خواوو د پښتنو په زیان ده. د دواړو هیوادونو له حکومتونو غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او مسایل د خبرو له لارې حل کړي. لبل خو د کندهار او زابل ولایت سلګونو اوسیدونکو اعتراضي غونډه کړې او د غرض مظاهره کړې او د افغانستان پر خبره د دوی په وینا د پاکستان حمله غندلې. له سیمې څخه د صادق رښتینی راپور.
د غونډې یو برخوال ډاکټر فاروق اعظم د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون ته په اشاره وویل امریکا سره د دې چې فر افغان خاوره د پاکستان د حملو مخنیوي نه کوي بلکې پاکستان نور هم د افغانستان سره د لانجو جوړول په برخه کې پر ملاټه کوي. پاینی وخت کې په زابل کې لسکونو کسانو د پاکستان پر ضد او د افغان ځواکونو په ملاتړ مظاهره وکړه. د زابل د ولایت شورا رئیس تا جان حق بیان وویل چې دوی د جمعې د ورځې حمله غندي او د خپل سرتیرو سره د هر دشمن په وړاندې اوږه په اوږه مبارزې ته چمتو دي.
د زابل ټول ولسونه د پاکستان نور غیر عدالتانه وغواره کتونو چې زموږ د خاورې په خلاف چې زموږ د نظامیانو په خلاف چې د زابل ولسونه نور تر پازي راغلي دي او د پاکستان د جهاد لپاره ډلونه راځلي دي. د ډلو په ولو سره د پاکستان په خلاف راوتلي دي او حتی د یزید د شیخ خپل سرحد حرکت وکي او د خپل سرتیرو سره یو ځای د خپل وطن دفاع وکړي.
د زابل د ولایت شورا غړی اسد الله کاکړم ورته خبره کوي او وایي چې کارتیا پیژسي نو د زابل ولایت وسیدونکو به د ملي اردو او د پولیس سره ځای او د دشمن په وړاندې په جګړه وکړي. هغه پر عامو خلکو ژغ وکړ چې باید د ملي ځواکونو د ملاتړ په لاره کې هر ډول قرباني ته چمتو شي.
نن د زابل ټول ولسونه راټول شوي دي او دغه د پاکستان بې شرمانه حمله چې زموږ پر خاوره باندې کړې ده او تعرض یې کړی دی راتېر شوي دي زموږ خاورې ته. د دې په مقابل کې د پاکستان پر ضد باندې ځوانان هم حاضر شوي دي چې موږ هغه ته دفاع کوو. خپل ډاکټر اشرف غنی صاحب غوښتنه دا ده چې نور د پاکستان په مقابل کې خپل دریځ ټینګ کړي.
د کندهار او زابل اوسیدونکي په داسې حال کې د خپلو ملي ځواکونو څخه ملاتړ کوي او د پاکستان بریدونه غندي چې د جمعې په ورځ د سپین بولدک په لوکمان او نظر کلو کې په دوله ساعته جګړه کې د دواړو لورو د پوځیانو او ملکیانو په ګډون شاوخوا اته اتیا تنو ته مرګ ژوبله واوښته.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي د هیواد روانو حالاتو ته په کتو تر هر څه وړاندې خلک امنیت ته اړتیا لري او دې موضوع ته باید جدي پاملرنه وشي. عبدالرؤف ابراهیمي ټینګار کوي چې په کندوز، بدخشان او په یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د جنگ شدت خلک اندېښمن کړي او په دې برخه کې عملي اقداماتو ته اړتیا ده. نور حال د وصل وصال په راپور کې واوري.
په یو شمېر شمال ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه بدخشان او کندوز کې د جنگ شدت په ولسیرګه کې د خلکو د استازو اندېښنې راپارولې او دوی وایي چې همدا مهال د خانآباد او قلعهزال په ولسوالیو کې څو امنیتي پوستې د طالبانو په محاصره کې دي. د ولسیرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دغو اندېښنو په تایید سره د دغې جرګې د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې په بدخشان، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې روانې جګړې باید کابو کړی شي.
امروز امنیت برای افغانستان از هر چیز دیگه که اولویت خدا داره و نیاز اساسی مردم افغانستان امنیت است. جنگی که در
بدخشان اوس مهال تر بل هر څه موږ ته امنیت لومړی توپ لري. زموږ اساسي اړتیا امنیت ده. په کندوز، بدخشان او نورو شمالي ولایتونو کې روانو جګړو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. موږ د افغان امنیتي ځواکونو میړانه ستایو خو تر هر څه وړاندې باید د افغانستان اوضاع تر څېړنې لاندې ونیول شي. اخوا په ولسیرګه کې د خلکو یو شمېر استازي وایي سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه ښه نه دي تجهیز شوي خو بیا هم د وسلوالو ډلو په وړاندې په میړانه جنګیږي. لاړلې په ولسیرګه کې د کندوز د خلکو استازی کمال صافی وایي د کندوز په خانآباد او قلعهزال ولسوالیو کې د جګړو له امله سلګونه کورنۍ اړې شوي چې خپل کورونه پرېږدي او ډېری مېرمنې او ماشومان په ډېر بد حالت کې قرار لري. په ورته وخت کې د کندوز ولایت اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره ورځ د قلعهزال ولسوالۍ د اقتیپه بازار تر خپل واک لاندې راوسته او د کندوز تخار لویه لار د امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ د نښتو له امله تړل شوې ده. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د ویلامي په لیږلو سره ویلي چې د قلعهزال ولسوالۍ د دوی وسلوالو تر خپل کنټرول لاندې راوستې او افغان امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اړولي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا دغه ادعا رد کړې دي. د نامنیو په تړاو اندېښنې یوازې تر کندوز نه دي محدودې، بلکې د سره جوخت په ولسیرګه کې د بدخشان استازي وایي طالبان له یوې اونۍ راهیسې په دې هڅه کې دي چې د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي.
اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سفري سیمه کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ پر وروستۍ نښته لیکنه خپره کړې ده. دغه نښته چې د جمعې په ورځ وسوه تر لسو ساعتونو ډېره موده دوام وکړ او په دواړو لوریو کې مرګ ژوبله واړوله. ورځپاڼې د کندهار د مقاماتو په حواله لیکلي نښته هغه وخت پیل سوه چې د پاکستان لوري غوښتل د افغانستان د قلمرو په دوو کلیو کې سرشمېرنه وکړي. نیویارک ټایمز په همدې تړاو د پاکستان د پوځ اعلامیې ته اشاره کړې چې پکې ویل سوي د افغانستان سرحدي پولیسو لیوي اونۍ د چمن په لوکمان او جهانگیر کلیو کې د سرشمېرنې د مامورانو مخه نیولې. خو افغان چارواکي وایي چې دغه دوه کلي د افغانستان په قلمرو کې پراته دي. ورځپاڼه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند فرضي کرښه یوه لنجمنه موضوع ګڼي چې له اوږدې مودې راهیسې پر دې کرښه د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ نښتې سوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي افغان مقاماتو له مودو راهیسې پاکستاني ځواکونه تورن کړي چې له خپلې خاورې یې د افغانستان پر ختیځو ولسوالیو دوامداره د راکټونو حملې کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنې کې ویل سوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې له زیاتې مودې راهیسې ترینګلې دي. افغان حکومت پر پاکستان تور لګولې له طالبانو سره چې د رهبری د شورا مرکزونه په پاکستان کې دی همکاري کوي، خو پاکستان بیا پر افغان حکومت د ترورستانو د ګمارنې تور پورې کړی چې دغه ترورستان د پاکستان په خاوره کې خونړۍ بریدونه کوي. بریتانوی آنلاین خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز د وسلوالو طالبانو لاس ته د کندوز د قلایزال ولسوالۍ پر سقوط لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي وسلوالو طالبانو کندوز ښار له 2015 میلادي کال راهیسې دوه وارې د لنډې مودې لپاره نیولی، خو تر شدیدې جګړې وروسته بیرته ورڅخه شړل سوي دي. خبرونه زیاتوي وسلوالو طالبانو د خپلو پسرلنیو عملیاتو تر اعلان مخکې هم خپلې جګړې شدیدې کړې وې. له کاناډا خبریدونکو ورځپاڼې ګلوب ان میل هم د افغانستان امنیتي مسایلو ته کتنه کړې او په یوه پرونۍ لیکنه کې په هلمند کې د څلورو پولیسو پر وژل کېدو تبصره کړې ده. یوه مقام ویلي چې لږ تر لږه څلور پولیس د شنبې سهار وختي د لشکرګاه د پنځمې امنیتي حوزې په سره ګودر سیمه کې په یوه پوسته کې وژل سوي دي.
په خوس کې د شپږو ولسوالیو د مرکز د دریو واحدونو د 219 شونځیو ښوونکو پرون د اعتصاب په توګه شونځیو ته له تګه ډډه وکړه. ښوونکي وایي تر هغې چې دوی ته د ولسمشر له فرمان سره سم د کورونو د آبادولو لپاره د مځکو نمرې ورنکړل شي، دوی به اعتصاب ته دوام ورکوي. نجیب العلو خیل له سیمې څخه راپور راستولی.
د شنبې په ورځ د خوست د زازی میدان، باک، صبریو، تریزیو، قلندر، مساخیلو او د دریو مرکزی اداري واحدونو د 219 خوانځي خونکو له دې کبله چې دوی ته د وی لسیزې پر لپسې غوښتنه ورسته هم د کورونو لپاره ځمکې نه دی ویشل شوی، خوانځي ته د نه تګ اعتصاب کړی او یاد خوانځي تړلې دي. همدارنګ د اسماعیل خیل اماندوزیو، نادر شاکوټ سپیری او شمال دومند ولسوالیو هغه شمیر خونکو هم اعتصاب کړی چې د خونکو په سماوات خارګوټی نمرې ورکړل شوي، خوځایي خلک او زورواکي د خارګوټ ځمکه خپله بولي او خون کې پکې آبادیو ته نه پرېږدي. د تریزه یو علیشیر د ولسوالۍ د خون کې یو تن استازي رئیس حسن آزادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
زازی میدان، باک، صبری، علیشیر، خوست مرکز، لکمتون، شمال، لکان او دوا ساوا نونس مکاتبو دا ټول نن بند شوی دي. ټول ملیمینو دا پریکړه دو چې موږ خپل حق حقوق ورکوړي شوی نه وي، ترې وخت پر به موږ مختبونه بند وي.
اعتصاب کوونکو خونکو د خوست د پوهنې اداره په بیکفایته تورنول او زیاتولې چې یاد مسؤلین په تیرې ولسیزه کې نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې شته ستونزې حل کړي. د دې ترڅنګ د خوست د څلورو لویدیځو ولسوالۍ خونکو بیا د لنډ وخت لپاره د خوست ګردیز لاره د ټرافیک پر مخ پتړله او له ولایتي مسؤلینو یو غوښتل چې د سماوات پروژې د تطبیق په مخ کې پراته خنډونه لري کړي. د اسماعیل خیل او مندوزه یو تن خونکو وویل:
دا والی چا دې زولت رسوله ده، دا کومندان چا دې کومندان یې رسوله، دا د خړکی معلم په وسیله رسیدل ده، نه نارسی اسکار یل دل اشکش کوي معلم نه په داسپینه ګیره ولته په سړک کې مونږ خیر کی دا دې نه موږ جدي خوښ کوو چې یاد میګ نمبر یو مختص خکې د ولایت نه دغه وزارت نه او یاد په خپل حق د معلم ته ورسوي.
بلوري طبيعت په هني ریاست اداره د خون کو دا کار د قانون خلاف بولی او وایي چې د نمبرو لپاره باید خوانځي دروازې ونه تړل شي. د پوهنی ریاست تدریسي امیر حاجی محمد اکبر وویل هغه خون کې خو د اعتصاب لپاره هیڅ دلیل نه لري چې اصلا تر اوسه د نمبرو پولیسونو کې شامل نه دي.
هغه معلم چې مسره د نمبرو مستحق نه دی، مقرر شوی دی معلم دی خو نمبر په نمبر پولیس کې نه دی، حق زخم معلم دی، کر د دې معلم دی، هغه خپل درس ته باید دوام ورکو او د نمبر معلم نامه هم دا غوښتنه ده چې نمبر معلم د شاګرد په سر نمبر ما غوړ.
د خوست ولایت مقام چارواکي د خون کول لپاره د نوی خارګوټو نقشه او پلان کول یو زمانګیره وګده پروسه بولی. د خوست والی ویان مبارز محمد زدران وویل
د نمبر په برخه کې دوی مستحق دي، باید نمبر ورکړل شي، خو تاسو پوهیږئ چې د خارګوټو منځوري بیا بل خیره توزیع دی او زمانګیره پروسه ده، په عاجل ډول په بیرانی ډول سره نه کیږي. موږ په دغه برخه کې اړوند ادارې ته دند سپارلې، هغه اسناد ترتیب کړی او مرکز کابل ته تللی.
د خوست په هني ریاست او ولایتي چارواکو په دې اړه چې د یاد خون کو د اعتصابونو د ختمولو او د خوانځي د بیرته پرانستلو سره ول پلان لري لڅه ویلو ډاډه وکړه، خو اعتصاب کوونکو خون کو بیا بیا ټینګار کوي چې دوی ته د ځمکو لويش پرته به خوانځي ته ولاړ نه شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په اورسغان ولایت کې یو شمیر مېرمنې وایي چې له تیرو اتو میاشتو رهیسی بی سرپرست شوی دی او لدوی سره د مرستو ژمنه شوی خو مرستی نور سره کیجی دوی وی چی مرستی نور خلق ځان ته اخلي. په دې اړه له اروزګان څخه د شریف الله شرافت راپور واوري.
اروزګانی میرمنې وای تر هغه به قرار کښېننی چې دولت ورته خپل حق ورکړی نه وي. دغه میرمنې چې شنبه د اروزګان ولایت د قومونو او قبایلي چارو امریت مخې ته د احتجاج په توګه راغونډې سوې وې، ادعا یې کوله چې دولت ورسره د مور او میرې چلند کوي او په خبره چې هیڅ توجه یې هم نه ده ورته کړې. دوی وایي چې جګړې نه یوازې دا چې مالي زیانونه ورته اړولي، بلکې ځاني زیانونه یې هم ورته اړولي چې اوس بې سرپرسته سوي دي.
کنده وی که مانته دا اخ ندی رسیدلی که ارتم کمکونه راغلی دی ار شی راغلی دی موشت شی ندی رسیدلی ټوله چې دا مرسته راځي اول یې نه رالیږي دا روزګان ته چې بیا راولیږي دا رقم دې نه کوي. د کنده دی کوم پر سره راځي درد مشران بړي
دروازه مونو چې مان را پکېږي نه را یات ما سره کومه کړی نه کومه در ما سره کومه کړی دی یست جوړ دار په دار ګرځم دا هغه شو بیا ته ورته په ارزم ځکه بل شو بیا ته ورته ارزم ځکه مرسته خارو غریب ته رسیدم ما مرسته خارانو د وړیانو مست هیڅ شي نه رسیدم ما په دا پنځه ورځې په لاس ورځ ما ته بخې نه دی باندې کړی
چې مرچ چې ګور د چرګان یې خوندې چې سرپنا نه لري کندې چې مان دي چې ګوره څوک یې ږغ نه اوري زدا د ادرس او شوزو نمائنده ولاړم کوم.
دغه میرمنو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ورسره وکړي. دا په داسې حال کې ده چې لدی مخکې هم په وار وار سلګونه میرمنو د خپل حقونو د غوښتلو په موخه احتجاجي غونډې کړي وي، خو لا یې هم ستونزې پر ځای پاتې دي. په ورته وخت کې د اروزګان د ولایتي ادارې مسؤلین د یادو میرمنو دغه ستونزې مني او د حل ژمنه یې کوي. د دغه ولایت د والي ویان دوست محمد نایاب وایي چې تل یې په دغه ولایت کې میرمنو ته پوره توجه کړې او اړوند خیریه بنسټونو ته هدایت کړي چې میرمنو ته اولیات ورکړي او د اړین توکو مرسته ورسره وکړي.
دا چې یو شمېر کورنۍ خو وار وار دغسې تقاضاوې لري د دوی حق دی دا موږ منو، خو متاسفانه دومره امکانات د ولایتي ادارې په اختیار کې نشته، خو بیا هم موږ لاسته راځنه نه یو ناست.
دا یادونې وړ ده چې په اروزګان ولایت کې له تېرې اته میاشتنۍ جګړې راهیسې د مسؤلینو په خبره تر دا مهاله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای سوي، خو یوازې تر دا مهاله 3000 کورنۍ سره د اولیت توکو مرستې سوي دي.
په فرانسه کې د رای ورکولو په شرایطو برابر خلک بنن د خپل هیواد د ولسمشر د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په دوهم او وروستي پړاو کې ګډون وکړي. په فرانسه کې د نننیو ټاکنو پایله به له اروپایي اتحادیې سره د فرانسې په اړیکو او له روسیې سره د فرانسې په اړیکو اغیز ولري. په دې موضوع په فرانسه کې لمیشت د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر اکبر وردک سره خبرې کوو چې هم د اوسته ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب وردک، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې تر اوسه پورې لومړنۍ نظر سنجونې څه وایي چې د کوم ګوند د بری چانس زیات دی، د کوم کاندید؟
که څه هم په وروستي وختو کې د ښاغلي ترامپ د ولسمشر کېدو یا په انګلستان کې د بریکسیت موضوع دا وښودله چې د رایو د سنجش موسې کله کله تېر وځي، خو له دې سره سره په فرانسه کې داسې اټکل کېدلی شي چې ښاغلی ماکرون به د فرانسې راتلونکی ولسمشر وي.
بله، لکه څنګه چې مې اشاره وکړه ځینې وایي چې د انتخابات به دا انتخابات په اروپایي اتحادیې اغیز ولري او دغه راز د روسیې سره د فرانسې په اړیکو په اروپایي اتحادیې اغیز څه کېدای شي؟ که کوم کاندید بریالی شي نو په اروپایي اتحادیې اغیز زیات دی.
ښاغلی ماکرون ولسمشر شي د اروپایي ټولنې سره د فرانسې په اړیکو کوم مهم بدلون نه راځي، مګر برعکس که چېرته میرمن لوپن د فرانسې ولسمشر شي دا غواړي چې د اروپایي ټولنې نه که ونه وسي لا اقل سره له نوې داسې خبرې اترې ورسره پیل کړي چې د اوسنیو اکثرو موادو سره مخالفت لري او تغییر پکې غواړي. نو زه فکر کوم دا به ډېر یو لوی بدلون وي، حتی د دې ویره شته چې فرانسا د اروپا د ټولنې نه ووسي.
بله،
او که فرانسا د اروپا د ټولنې نه ووسي اروپایي ټولنه ډېره زیاته کمزوري کېږي.
نو له دې معلومیږي چې میرمن لوپن نه یوازې په دې برخه کې بلکې د مهاجرو مسلمانانو په برخه کې هم نسبتا سخت دریځونه لري، همداسې ده؟
مرمن لوپین همیشه خپل انتخاباتي مبارزه کې د مسلمانانو په برخه کې خو مستقیمه نه مګر داسې د ژبې لاندې ډېر شدید مخالفت ښودلی وي. د مهاجرین تراسته کسه ډېره سخته مخالفه ده او فکر کوم چې د مخه یې ونیسي.
ډېره زیاته مننه په فرانسه کې میشت افغان د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اکبر وردګ و چې د فرانسې د نننیو انتخاباتو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به هم د فرانسې انتخابات تعقیب کړو، خو اوس 8:30 دي. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو خبرونه ده. دا هم لنډ خبرونه. راپورونه وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر ډیورند کرښه د وروستۍ وسلوالې نښتې له امله لږ زر کورنۍ بې ځایه شوي دي. د افغانستان حکومت وایي د کندوز پر قلعهزال ولسوالي لا هم جنګ روان دی. ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړۍ مېرمنې رولا غنی د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو درې خبریالانو ته مډالونه او ستاین لیک ورکړ. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون ژمنه وکړه چې جمهوري ریاست ته د منځلاري کاندید ایمانوئل مکرون د انتخاباتي کمپاین د برېښنالیکونو د افشا کېدو مسئلې ته به ځواب ورکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې د پلازمینې اسلام آباد نوی هوایي ډګر چې کار یې ځنډېدلی د اګست په 14 نیټه پرانیستل کېږي. د اروپایي اتحادیې چارواکي او د ایټالیا سمندري ځواکونه وایي په تیرو دوو ورځو کې تر 6000 زیات کسان یې چې اروپا ته یې د پناه وړلو هڅه کوله د مدیترانې په اوبو کې ژغورلی دي. عراقي پوځیان د موسل لویدیځو څنډو ته پرمختګ وکړ او په دې سیمه کې په لسګونو ملکیان چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې ول خوشي کړي او له سیمې لیږدولې دي. او په روسیه کې د اپوزیسیون زرګونو پلویانو او فعالانو پرون شنبه په مسکو کې لاریون وکړ او پر بولتانیا میدان یې د حکومت ضد مظاهرې 15 کالیزه ولمانځله.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. نیروهای امنیتی افغان پاکستانی روز جمعه برای چندین ساعت در منطقه سپین بولدک چمن با هم درگیر شدند. به گفته مقامات افغان، پاکستانی ها می‌خواستند در مناطق نظر و لقمان نفوذ شماری کنند. درگیری باعث شد که تلفات به دو جانب، یعنی هم افغانستان و هم پاکستان، وارد شود. وزارت خارجه افغانستان روز جمعه در پیوند به حادثه سپین بولدک شارژ دافیر پاکستان را فراخواند و به وی گفت که درگیری از جانب آن کشور آغاز شده است. از سوی دیگر مقام‌های محلی گفتند که حدود 1000 خانواده در نتیجه درگیری‌ها در سپین بولدک آواره شدند. با باور شما ادامه این گونه درگیری‌ها چه زیان‌ها و پیامدهایی خواهد داشت؟ روی افغانستان که در حال حاضر در چندین جبهه با شورشیان می جنگد، توانایی تحمل یک جنگ بیرون و فرامرزی را خواهد داشت؟ برنامه امروز میکروفون شما را به همین موضوع اختصاص دادیم. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و اسمت ساران به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی در تویل په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورند کرښه د وروستیو نښتو په اړه ستاسو نظر غواړو. د په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا د دواړو خواوو د اوسیدونکو په زیان ده. د دواړو هیوادونو له حکومتونو غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او مسایل د خبرو له لارې حل کړي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې پاکستان په همدغو لقمان او نظر کلی، البته نیمی سه پاکستانی ورسپانی لقمان کلی یادی او جهانگیر کلی یادی.
بله.
اکثرا دی نظر کلی من نیاده وی دی نظر کلی نم نیادوانه نکوی. خو پرحال پدوخو کلو که پاکستانی پاوزیانو دلو سپیکرو پا زریعه خلگو تا ویلید چه سیما پریش دیم در از پانی یا پامفلیتون ویشلی دی و خلگو تا ویلید چه لدی سیما ووزی زکی چه دوی غاری چه حال تا جگره وکری. نو لدی دست مالی میشه چه وضعیت شنده او کرده شی چه هرشه با در دوارو خواه ترمز بیا نخطه پلشی. او لکه څنګه چې ویل شوی دی د افغانستان حکومت وایي چې دا سیمه د افغانستان خاوره ده او پاکستانیانو غوښتل چې هلته سرشمیرنه وکړي او یعنی په خپله خاوره کې حساب کړي، خو پاکستان بیا وایي چې دا د چمن مربوطه سیمه ده او د دوی خاوره ده. پر حال دا چې د چا ده او چا نه ده دا بله خبره ده، که چېرته نښته کېږي نتیجه به څه وي، د دواړو خواوو خلکو ته به ضرر رسیږي او که څنګه. هیله ده چې په دې اړه نظر څرګند کړي.
بله، منتظر تماس های شما هستیم. شنونده های عزیز میتونین به شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 با ما تماس بگیرین. البته اگر به افغان بیسیم دسترسی دارین میتونین از طریق شماره 818 برای ما پیام بفرستین، و اگر سکایپ دارین به انترنت دسترسی دارین میتونین به آدرس سکایپ ما زنگ بزنین. radio.azadi آدرس سکایپ ماست. یک شنونده هستم در خط تلفن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
بله، شکر فرایم جاوید ستا و سروان ستا میکیلی و سلامون رو رنج کن.
سلامت و سی.
بله، ما دا افغانستان او دا پاکستان پا دا ورستی شکر بانی دا نظر دا چی وست دا پاکستان چاد دا پاکستان چرواکی دا وای چی دا مسئله باید خبر دلاری حال سی دا خبر دلاری خدا کنجل اسکار دوی پر افغانستان باید تا وندی شاتی پر منگرخار و تورخم باید نو او بل د دې شخړې په باره کې چې دی وایي د خبرو د لارې دی حال سي نو دغه شخړې تر مخه ول نه وایي چې موږ داسې سرشمیرنه کو باید د افغانستان د چارواکو سره په دې اړه خپل معلومات شریک کړو چې آیا دا دوه کلي چې د لوکمان کلي نومیږي او د نظر کلي نومیږي دا پاکستان ده که د افغانستان ده. که چېرې دوی په اولو دغه شخړې ورو تر مخه ویلي وایي چې افغانانو ته ویل یا د افغانستان چارواکو سره دا مسله شریکه کړې وه چې دا کلي د چا دي، په دې کې موږ سرشمیرنه وکړو کې ونه کړو، نو بالاخره به معلومه شوې وای چې دا د پاکستان حق دی یا د افغانستان حق دی. او بل په دې شخړې باندې پاکستان افغانستان د دواړو طرفو د ډېر غټ تاوان دی. په دا اوس کې هم پر بارډر پر ویش باندې افغان مسافرین ناست، مریضان په کندهار کې انتظار دی چې کوټ کې زیاد هلته خپل ستونزې حالي وي یا مریضان دي. نو باید چې هر کم کېږي ژر تر ژره کېږي د ستونزې د حل لاره وکتل شي، او باید دواړو طرفو دا قناعت ورکړل شي چې دا کلي د افغانستان دی او که د پاکستان، او د یو حل لارې ورته ولټي. زما دغه نظر.
سلامت اوسئ، مننه چې نظر مو
تشکر کړ. مهرباني. او یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام،
مهرباني.
سلام خدمت سروان صاحب عزیز، امیدوار هستم سلامت و کامیاب باشین. بنده افخاری عبدالله عبرت از باشنده ایوالات هستم.
بفرمایید عبرت.
زنده باشین. در قدم اول خواه ما همی حادثه روز جمعه که در اول سوده اسم بودند با خوب باستی را ما باشده ترین الفاظ محکوم میکنم و با مریضا و زخمی‌ها شفای عاجله و با کسایی که وفات کردن پلیس هست مدی قهرمان و برشن جنت برین تمنا دارم. بعد از آن من خواهد فتوه شفایی ها که چیزی را به عرض برسنم و یه اصلا جنب نیمی سیم دارم که ما از روزی که خداوند کریم این پاکستان بنا کرد اینوی 6 سال 8 سال است تقریبا ما با یک مرض سرطان مواجه هستیم. آنم خواهد که ما با پاکستان مواجه هستیم، حالا به قسم کشور فلسطین و اسرائیل مواجه هست. اسرائیل پاکستان در حقیقت اسرائیل دوم در جهان است. خداوند منان یار از روی زمین برداره. بخاطر از اینکه این یک سال و دو سال و سه سال نیست، این تمام سال است همه تو پاکستانی ها ماجراجو هست. من خدمت شما جناب نعیمی سبرک بکنم که بازاری با حضور کردن بعضی گپا چیزی جور نمیشه. بخاطر از اینکه ما 12 سال یعنی 17 سال است که با فیلن حضور کرده میریم پاکستان. متاسفانه یا بکرده میشن. یک مثلا این بعدی از این که آج جنابی نیمیسید شما خوبای یک جورنالیزم قضاوت بکنید، همی امضا کردن پایگاه نظامی با یک کشور بیرونی به منای چی؟ همی پایگاه امنیتی رو امضایش به منای چی؟ من جناب رئیس جمهور یا رئیس اجرایی تقاضا دارم که یک دفعه قیمت می پایگاه امنیتی رو که مثلا یک بار با مردم مطالعه بکنن که یعنی امضا کردن پایگاه امنیتی به منای چی؟ به منای دفاع از یک کشور. مثلا وقتی یک کشور پایگاه امنیتی امضا میکنن
با مثلا امریکا تضمین میکنه که از کشور
هدف دار است. بله، پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا است. ابراد صاحب،
بله 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 بله، پایگاه امنیتی با ایالات متحده امریکا، ایالات متحده امریکا با ما تضمین کرده که وقتی که اگر از کشور خارجی ما هدف قرار بگیریم حتما از ما دفاع میکنه. یک مثلا وقتی که امریکا در این گونه شرایط از ما دفاع نمیکنه، در برابر یک کشور بدبخت و متاسفانه در برابر یک کشور ظالم ما قرار داریم، از ما دفاع نمیکنه به خاطر منافع خود، از منافع ما تیر میشه. ما این گونه پایگاه امنیتی چی به درد ما بخوره؟ ما چرا این امضا بکنیم؟ چرا به جای از مشکلات برای ما فایده ای نداشته باشه؟ چرا برای ما نمیگن که این ظلم است؟ همین ظلم، تجاوز، همین تجاوز، با مشکلات، همین مشکلات. شما چرا با ما مثلا همکاری میکنین یا مثلا با ما مثلا کمک میکنین؟ جناب نعیمی سه محترم بسیار زیاده باشید، ما برای مردم افغانستان یک پیام دارم که روسا ظالمتر از پاکستانی ها بودن، روسا ظالمتر از پاکستانی ها بودن.
بله.
و این روی خود از دست ندن، دلیر باشن، شجاع باشن. ما روسا را با وحدت ملی خود شکست دادیم، نه با اسلحه. انشاءالله رحمان اگر شما اتفاق باشین، اتحاد باشین، از این گونه جنگ های پراگنده کردن، از جنگ نیابتی کردن، جنگ جبهه‌ای به نظر ما بهتر و خوبتر از صف دشمن معلوم میشه. شما دلیر باشین، شجاع باشین، انشاءالله رحمان آنون گونه که ما پاکستان روس ها رو شکست دادیم، البته پاکستان هم ما شکست میدیم. یک طرف مثلا دو مزی که بایی شما نبازین که مثلا ما با چند جبهه جنگ میکنیم، یا مثلا این طرف طالب هست، دو طرف پاکستان هست، این طرف بیاد. نه، این جهان پروردگار است. اگر طالب هم از پاکستان است، اگر پاکستان هم از پاکستان
است. سوال همیست قاری صاحب عبرت که آیا افغانستان، بله، آیا افغانستان در همین شرایط فعلی که ما هم اشاره کردیم، جبهه درست هستی شما میگین که جنگ جبهه‌ای، یعنی موضع دشمن یا مخالفین یا هر کی که میگین واضح و معلوم میشه در جنگ جبهه‌ای، اما افغانستان آیا توانایی امیره داره در حال حاضر که یک جنگ دیگر هم تحمل بکنه؟
بر خدمت شما جناب نعیمی صاحب یک مثال بسیار کوچک به عرض میرسانم. شما بگذارید شما درباره امریکا ما قضاوت بکنید، با دست شما یا اختیار دارید که شنونده ها قضاوت بکنند. زمانی که روسا در افغانستان حمله کردند، یک سلسله بی اتفاقی به وجود آمد، یا مثلا ظلم شوروی به اول رسید، شما یقین بکنید که افغانستان مجاهدین از یک نفر شروع کردن، یکی دو سه و چهار، بالاخره هیچ نداشتن. حتی ما شهید عزیز بودیم، بزرگای از تو کلاندر کشن میگن، میگن ما با یک دانه پلخمان، به گفته ما با یک تا غولک، میگن ما با روسا بجنگیدیم. و برادر محترم از این که شما آلی ما یکانه چیزی که از آن آمار مخصوص ساخته امیز که ولا آلی ما خود جنگ داخلی روبرو هستیم، آیا ما تحمل یک جنگ دیگری را داریم؟ از این که ما سالها بسوزیم جناب نعیمی سید، یک سال بهتر از این که یک سال ما بسوزیم و انشاءالله رحمان با سفر یک سال ما از شهر ظالمین خلاص شویم. جناب نعیمی سید بزرگو،
بسیار تشکر از شما.
از سال با طالب بجنگ، با پاکستان بجنگ، با دیگه بجنگ، همین یک سال به نظر ما پاس پاکیزه بجنگیم، بیغم شویم، صحیح نیست؟
بله سید،
صحیح. مننه عبرت صاحب. بلاوردون که لروزان معرفی که
بفرمایید سید. رادیو آزادی است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام.
داغه دی صبر خدا دار چې موږ د افغانستان دی الله جل جلاله منو موږ دې کوم افغانستان مداخله کوي، کوم ایران مداخله کوي، کوم روس مداخله کوي، داغه ټول ته زمينه موږ برابر کړه ده. په افغان مسیر سره پاکستان ولا دغه باندې افغانستان کې مداخله وکړي، که د ایران سره چیرې داسې وي چې افغانان نشي ملګري، مداخله نشي کولی. د افغانستان له حکومت زما دا هیله ده چې د خدای په لحاظ کوم دغه افغانان چې در په در جدا سره را یو مخی شي، سره یو ځای شي، بیا تاسې وګوري چې څوک مداخله کوي پر دنیا، یې څوک مداخله ولا کوي. چې د طالبانو وروڼه زما دا مثال دی، دا مې غوښتنه ده چې د خدای په لحاظ پاکستان ته قرآن د انګلیسي او د افغانستان حکومت اشتغنه کا په ګرمه خپل اوریدلې دي چې دی وايي اجماع اسلامي قانون دی. نو د خدای بندگانو په قرآن کې هو نعوذ بالله نعوذ بالله من ذلک، صرف غنی راغلی چې دا قرآن تراتب سره کېمي
کچیر دا چې امریکایان دلته د قران سره مخالف وو په ګډه یو باسي کچیر دا چې بل کار به طالبانو کې دا چې هغه د قران سره مخالف وو هغه د طالبانو له ځانه وباسي په دا قران ځان سره برابر دی نه ده ډېر زره کسان د خدای په لحاظ دا سش کال ما د رسنیو ته ویلي چې څومره ژوبله لري ملکیان حکومت طالب دا ټول افغانان دي چې دا مرستې دا و چاته ګټه رسېږي
مننه سلامات اوسه سلامات اوسه
بيصول په طاره د ملکيان غره ولاکتي حکومت او طالب چې د غړو و دي د کومو مشران دي ورته و دي حکومت په حکومت کې غلطي او حکومت به ورته منې کړه طالب کې غلطي او طالب به ورته منې
ډېر مننه کور ودان سلامات اوسه خوشاله اوسه کور ودان بل اوزه
شنو دې ما وبرم به شنو دې بری په فرمان سره رادیو آزادی است وطن دوست صاحب هستن فکر میکنم مهربانی کنین وطن دوست صاحب
سلامت باشین سلامونه نیم صاحب تاسو ته سروان صاحب او ساس در رادیو اوریدون کوته
سلامت
مهربانی کنین
من سروان صاحب تاسو ول چی د جنگ غیزه پر افغانانو سره غیزه ولري اول غیزه خدا د سروان صاحب چی دغه پاکستان لاره چې بندسوي د خوراکي توکي ګرانسي ودی به هدا لکه تربار د کچالو او د سندور شان ډیر هدا ګرانسي ودی د پرون رئیس تاثیر پر کړی دی نو جنگ چې دی پاکستان سره زموږ نه پتوان کېستا او نه موږ په ګټه د سروان سره محترم موږ خپل بدنونه کې جنگ روان دي دغه بریښ په پلسګا کې په درې موزه کې جنگ وو نو افغان دولت دونه کمزورې سو دي چې هغه خپل سیمه نسې نیول ساتلې نسې نو دا سو ده ته ورسې چې دولت پاکستان سره وجنګیږي جنگ موږ په ګټه نه د سروان سره محترم ګر سره کې په ګټه نه دي موږ به جنگ ونه کوو او بل سروان سره خبره شته تاسو وکړل چې مخ ته وایل چې ال تاکیل ته خبر ورکړ سو دي اوس ما ټلیفون وکړ چې من کړ زما نیولان دي هغه ویل چې خورا غټ پوج راغلی د پاکستان د کوټ څخه خاصه درنی توپونه سلاوی ټنګان د غړي د کوژا کس خدي خواته انرژي کورو ته ټول ویل چې کورو سه ووزي نو دا د معلومی دی چې د پاکستان خورا غټ جنگ ته چمتووالی نیولې دي او خورا غټ سلاوی راغلی دي ټنګان دي توپونه دي او د پاکستان پوج راغلی دی البته نو نږدې کې ځای پداسې ودی نو موږ ودی ته وامه در چې خدای نه کړی چې ونی چې بیا دوم جنگ شروع شي دلته نو دا افغانستان دولت دا پکار دی چې باید د وشاری توپ څخه کار واخلي جنگ باید ونه کی جنگ مر پتاوان دی کدی جنگ شروع کی طالبان د دې څخه ګټه اخلي د دولت پر سیمه امنیت کی
بله حکومت افغانستان چی باید بکنه به خاطر جلوگیری از چنین تحرکات
مذاکره باید بکنه جناب نعیم صاحب صلح بکنه چون همه کارها همه جنگ از طریق صلح و مفاهمه به انجام میرسه باید صلح کنم رایشان از زور کار نگیره از زور به ضرر افغانستان است شما ببینید اگر میاله امید شو که اینا زور کرده طالبان چند نقطه در شرق منطقه شرق حمله کردن بالای پوسته ها جنگ بود همین صبح هم جنگ بود یعنی اگر اینا جنگ کنه طالبان اینجا طرف حمله میکنن سر مناطق دولتی چون دولت سر کمزور شده ما میبینیم که از مناطق خود دفاع کردن نمیتونن دا طالبان دفاعی رو گرفته مقابل طالبان و اگر اینا جنگ بکنن نیرو رو روان کنن طالبان راش ما میبینیم که در بدخشان چیالات در قندوز زخار چیالات در هلمند جنگ ببینیم اینجا طالبان حمله میکنن سر مناطق اینا باید صلح بکنن جنگ به ضرر ما هست و امیال مواد خوراکی قیمت شده و ضرر توان اصلی زیر مردم میپردازه مردم نمیتونه مثلا یک من کچالو برتا د افغانی دلار 130 40 افغانی شده یک من کچالو شما فکر کنین آماده توان زیر نداره یعنی به ضرر مردم عام هستی هم به دولت ما ضرر هم به مردم عام است تشکر شما
منن لطف هم بل اوریدون که روزان معرفی که آزادی رادیو
سلامونه تروان سیب تا تا رانو تا زدر طول او بیدون کتا سیداری تو
مهربانی که زازه سیب
تروان سیب دو اول آغا کم شهیدانی آغا تا جنت پر دوز وارم زخمیانو تا جل شپا وارم چی پا دی جنگ که اینی شهیدان شوی دی او اینی بل حلاق کم سپاتی ندا تی سرسو دی اینی پلیت ملک سارا اینی غواری دا جنگ دا خودی پاک لانتی پیدا کرده دی جنگ دا پارا دا ذلیل عمر خدای پیدا کړی دی سره دی جنگ دلاره نه بل لار نه نشته تاسو چې خبره کوي چې رسول لار دی هغه تاسو خپل سوچ وکړي چې هغه یعنی را خپل وکړي چې دیږي دا سونه سوري خبره مونږ وکړي کومه نتیجه ورکړه دې سره په کاراندا جنگ دی هغه یعنی په جنگ کې مونږ تاسو په پیدا نه تاسو دې هغه خلکو نه باید خیله لرو چې هغه کډه هغه نه خیر را پریک دی حکومت بندوبسونی چې کوم ځای نه ورکی اینه دی کورون مورونو بندوبس وکي بغیر د جنگ نه دي سره بل خل لار نشته ده جو سول خبر خو مړي او کړی دي ګيري دي سر وختان مزه تي ورکه سپین شول دي سره نه سول کی بغیر د جنگ نه وتل بل لار نشته ده
سلامت اوسه سید عارف زازه صاحب کور ودان یو اوریدم که بل مخلوب بیا به پیغام
بله زبرین بله بله با پیغام ها که از طرف زیاد از شنونده ها آمدند بفرمایید سید رادیو آزادی است
سلام علیکم
و علیکم السلام
نصر احمد الخوزم من رسم نالی کنیم
مهربانی که بسیب
زما پښتنه غوښتنه د افغان حکومت څخه دا ده چې د پاکستان پر وړاندې باندې سخت ژر غبرګون وښيي او د پاکستان سفارت د افغانستان څخه وباسي، د افغانستان سره د پاکستان سره هر ډول اړیکې قطع کړي او د پاکستان سره جنګ
درست سیده دیر منه نه چلن نظر مدرلو
شما بود. حالا بریم سرون سب بپایم ها درست است؟
بیخی سمره
محمد قاسم زواک از ولایت المان نوشته که از رئیس جمهور میخوایم تا به اسپین بولدگ نیروهای امنیتی بیشتر روان کنه و به پاکستان جواب بگوید. پاکستان گفتن هر وقت به سرحد افغانستان تجاوز میکنه. عبدالمتین مسروری از ولایت فاریاب نوشته کرده که پاکستان به زاری و عذر صلح نمی کنه تا که جواب دندان شکن برش داده نشه. جاوید از قندهار نوشته کرده تا که در بین افغانستان و پاکستان توافق درست و صحیح صورت نگیره هر روزی حرفا ادامه دارن. غلام ربانی یوسفزای نوشته کرده از محل نامعلوم، البته که به نظر ما باید سفارت پاکستان در افغانستان بسته شود. و عبدالحنان از ولسوالی خوست ولایت بغلان گفته تا زمانی که مسئله خط دیورن به صورت ریشه‌ای حل نشود، نه افغانستان آرام میشه و نه تنش‌های مرزی کاهش می‌یابد.
شاهد لزابل علی که وی البته لزابل لخاک افغان چخم وی پاکستان پا مستقیم دول غواری در افغانستان پا خبره که لاسوهن وکریا و لده کمزوری پالیسی دستی بریشی چه پا غیر مستقیم دول هیچ رول نلری و کلری نو به جواب نشپاته کرده. سمیولا لحلمند علی که نور نو خبری هیچ مانا نلری، باید پاکستان تا ده غو پا جب جواب ورکو. په ناوی ولسوالی کې کم مسله والی ټول پاکستانی طالبان دی نور خبری بستی. زیړګل لعزری ولسوالی د لوګر څخه لیکي وای پاکستان د افغانستان تاریخ نه باید درس واخلي، مشکر زور تاریخ لرو او دشمنانو ته غاښ ماتونکی ځواب ورکولی شو. احمد ولی عبدالی له کندهار لیکي وای د لقبان کلی د افغانستان مربوط دی او پاکستان ته د دغه کلی سپارل د منلو وړ نه دی. قاري اسماعیل سعادت د فراه له بکوا ولسوالۍ لیکي وای په دغه سرشمیرنه کې پاکستان د ډیورنډ کرښه رسمي کېدل غواړي. نادر لخوست لیکي د ډیورنډ کرښې مسأله باید د پښتنو او د پاکستان او د افغانستان خلق حکومتونه حل کړي. عبدالله ورشان د زابل ولایت لیکي وای لکه چې پاکستان غواړي چې له افغانستان سره یوه بله جګړه وکړي. او محمد الله لخوست ولایت لیکي پاکستان غواړي دا سیمه رسمي کړي. د دوی مطلب نه دی چې مطلب دا نه دی چې زموږ کلی ونیسي، بلکې غواړي چې دا کرښه په رسمیت وپیژندل شي.
تشکر از این شنونده هایی که برای ما پیام فرستادن و حالا هم بریم به تلفن های شما و منتظرتان هستیم. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. بفرمایید شنونده عزیز.
در تلفن لاری
پاکستان پالیسی چې لمن سره اختیار کړی دا کوم چې د ماشه او هیڅ بل نه چاره نشته او له طالبانو چې موږ هیله ده چې کثیر به زاد افغانان بولی دی یا وطن بولی نو دا پاکستان موږ په خاره باندې هر ورځ کاروبار کړی دی. هر ورځ عملی جنگ را سره شروع کړی دی. دوی د رئیس د افغانستان سره هم خلکو سره مسلمانانو سره ځان متحد کړي د پاکستان په ضد باندې به موږ انتهایي جنګ سره شروع کړو. هر وګړی هر کس د انتهاري انشاءالله جنګ سره چې ټول تر سر وسره کېږي که الله پاک دغه وله رضا وتنځته وکسان دی هر ورځ دلته وژنې دی لغوی هم دی مرکوي وژنې په مابین کښې جنګ را سره شروع کړی دی. موږ جنګیي نو موږ دا غواړو چې مخامخ له دوی سره جنګ وکړو ټول به رانه ولاړ شي. یوازې دغه دولت جنګ سره شروع شي بس نور موږ آماده ولاړ یو تر سر تېرو بکاتو وسلام.
ډېر مننه سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. سب رادیو آزادي است
پوښي هم د زابل له ولایت څخه ستاسو سره په تماس کښې یم. تر ټولو مخکې تاسې او ټولو اورېدونکو ته خپل د مینې ډک سلام.
سلامت
مهرباني
توخي صاحب ټېلیفون قطع شو. خیر
زخه کومه چې لطفاً لږ وږغېږي او ډېر د خلکو وخت ونه نیسي او
لتاسو
هم مننه چې ډېر وخت خلکو ته ور نه کړي.
کور دې ودان.
مهرباني
د موضوع په هکله خو رښتیا هم موږ داسې ویلی شو چې اول مرتدین او اسلام معتبر ده، دوم ناموس
دریم مستخاور معتبر ده خاور کزمور هوا ده کپزا ده کغر ده کرود ده کوبو دی کوچ ده ده مست بالکل محترم ده هر افغان که هر څوک وی په هر ډول کې په هر ګوند کې په هر ځای کې له دې څخه موږ ساتنه په کلکه باید وکړو او هم یې کوو ان شاء الله که ځوان د کسپین ژړی د ټول باید په دې مقابل کې د خاورې ساتنه وکړو دا یو لزومي کار ده د هېڅ چا غیرت یې نه مني که ښځه ده که نر ده هر څوک باید پر دې باندې قرباني ورکړي چې خپله خاوره وساتو او د خاورې ساتنه په دا ډول کېږي چې زموږ حکومت منظم په خپل مابین کې اختلافات لري کې چې دښمن سوی استفاده له دې موقع څخه ونه کوي او زموږ د امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړی ده دا امنیت څنګه ده چې دی موږ له خپلو دښمنانو یا زموږ له ګاونډیانو څخه نشي ساتلی دا امنیت موږ ته په څه ساده دا خو تڅ په نامه امنیت ده دا دې چې اوس او پښتون صاحب وویل یو وطندوست صاحب وویل چې له کوزخ څخه ټانګان شان دا روان دي دا د نورې جګړې اقدام هم لري دا د ځان عزم او ادارې باید کلک جواب ورکړل شي د دې سرشمېرنه نه وه په دې کې به یو 15,000 نفر یا 10,000 نفر مراد و مطلب یې دا نه و چې د سرشمېرنه وکړي دا ازمویش کوي چې دا سیمه ستاسو ضرورت ته نور وطن هم ډېر د هغه وحسابت کېدی د دې په اوبو کې دلته ګرمي کېږي ځان ازموي نو باید موږ په ټولو باندې متحد شو او د دې خپلې خاورې ساتنه وکړو او تاسې وویل چې اغېزه دې څه وي اغېزه یې واقعا زموږ ټول مسافر موږ تلیفونان ورسره کوو چې دا بند پاتې دي لار تړلې ده نو خدای دې زموږ هېواد زموږ وطن را جوړ کړي په روزګار دې موږ ته اتفاق راکړي چې د ټولو دښمنانو په هر ډول کې په هر جامه کې د ټولو مقابله وکړو ستاسې نور وخت نه سم
سلامت اوسئ تشکر یک شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی شما
کاروان صاحب تاسو ته او درنو مشرانو کشرانو او د ټول ملت او ټولونکو ته زه یو خبره تاسو ته کول غواړم چې زه وریه نظر تاسو ته یم چې هغه د ټول ملت او پښتانه او پښتونان ګورو پښتونخوا دی په لوري په لور د ټول اوریدونکو یو وری د تاسو ته دا یو سوال کوم د وغان په صفات د مسلمان په صفات اواز نه درتي
bale bale تاسو خبري اورئ
اواز نه درتي
تاسو خبري اورئ
نو زه دا چې خاطري شو یو ملت واخ براکې د ورونو په صفات او د وغانونو په صفات چې زه د خپل مشکل ته د بیان کوم چې موږ سره وڅر به خپل کا او ټول کوپری مملک د موږ سره د راځي هغه مملک په سر کې ده جهاد افغانستان تاریخ اټک پلان پوری د منګل کال ده او یو څلور لاس کال په وتلی د من اصلیت کې د چمن کرخانه ده ای من کرخه چې د افغانانو په دې کرخه د تاتین نه ځون ویږي او نه د مسلمان ویږي نه د خپل ورزو بربادوي نه د فلوس بربادوي دغه کافیرو دغه برتانویانو څنګه د من په خاکا حقوق سترګې پټې کړي او موږ دغه نیمه افغانستان کې موږ سره لګېدلی او موږ پاکستانیان ویني دا داسې ویلې نه وته چې د موږ کرخه خو د جرم په کرخه باندې موږ ځای دی موږ خاط ده اوس په نیمه افغانستان لره تر نه وځي دا برتانویان ویلې وته نه دغه خاط سره د افغانانو سره خو مو دا کرخه جرم کرخه کول ده دا پاره دې مالاستیکو سره کړه او ته نن په سپین بولدار کې او په تورخام کې او په هغه کې په جوړ کې ته موږ په خپل کور کې ستوري کتلوي مو تو غندیره ولاوي ما دا دې کافیرو نه غوښتنه ده تاسو ګوره وړي په څنګه ملي اردو ملي پلس دا دې چې ځان نه پېژنې نه موږ که شهادت غواړو د افغانستان خلک ملي اردو او ملي بلوز موږ د داسې وای ملت تر پوهه شي حرکت وروکو جلم پر
درسته ډیر مننه صحیح شو خبرې مې تکراروي بس صحیح شو کور ودان تشکر سلامات بشه یو ورځن کې بل هم تر خبرونو پرې لا خستې شو مې رواني کوي
سه بفرمایئ سر رادیو آزادی است
مهرباني کوي سه
رسیدل دا ورځن کو دا خبره کولای چې طالبان د افغانستان باندې خراب دي چې افغانستان کې ونده وایي موږ وایو چې افغانان په افغانستان مخاب دي خو خبره دا شي د ګوره د افغانستان حکومت هم یې چې تړون د امریکای سره لاسلیک کړی دی دا طالبان سره نه دی لاسلیک کړی چې طالبان په دې جنگ کې ونده وایي نو که چېرې چې دی راولای چې امریکای پر ځای باندې طالبان سره هم یې چې تړون لاسلیک کړی انشاء الله تعالی ځوان په باندې کې هم برخه ورکړي
سعیده من نه ستاس نظر واری دل شو فکر کم چه نور وقت نه لگو فکر کم صرف تو پیغام بول بلو
چند تا پیام داریم از طرف شنونده ها فضل نورستانی از کابل نشته کرده که حکومت افغانستان در مقابل پاکستان باید یک سیاست تغییر ناپذیر در از مدت را ترتیب بکنه اگر 100 سال بعد هم در افغانستان کسی رئیس جمهور میشه باید امون سیاست را دنبال کنه فریدون از کابل نوشته کرده که طالبان حکومت و مردم افغانستان باید همگی یک مش شوند و پاکستان را برش جواب دندان شکن بدن
محمد نعیم روحانی لزابل لیکلی وی مش باید یو اتفاق شو پاکستان پخپل ماتی شقاری احمد هلمن لسنگین ولسوالی لیکی پاکستان همیشه در افغانستان پا اره ناور ازایم داری باید چه افغانان یو موتشی و مخیونیسی
تشکر از این شنونده ها